کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ساتي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم وړاندې به واورئ چې د کانګرس یو شمېر غړیو هڅې پیل کړي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واکه لرې کړي. د جمهور رئیس ټرمپ د واک تر دوو اونیو لږه موده پاتې ده. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. د افغانستان په اړه ګډ مطالب لرو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې سرحدي ځواکونه او شپږ وسلوال طالبان په جګړه کې وژل شوي او د روغتیا د نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې خلک یې بېوزلي دي د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت کې پیل شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاره کې چې نن خبره شوه ویلي په دې کتنه کې چې تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست سفیر هم حاضر وو او د سولې د بهیر د وروستیو پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث پکې وشو. په خبر پانه کې راغلی دی چې اتمر او خلیلزاد د سولې د روان بهیر د بریا لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو له دوهمې مرحلې څخه د نړیوالو د ملاتړ پر زیاتېدو هم بحث وکړ. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې تنه سرحدي ځواکونه او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندز والي عبدالستار میرزا کوال نن جمعه د مرغومي په 19 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د شمسکول په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر پوځي قرارګاه برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال طالبان ووژل شول.
د جګړې په نتیجه کې دښمن ته زیات تلفات اوښتي. د شپږو نه تر نو پورې شهیدان لري، همدومره زخمیان. موږ متاسفانه شهید لرو او دا شهیدان تعداد یې تر درې کسو او دوه زخمیان لرو. جګړه په یوه نیمه وجه پای ته رسېدلې ده. کومکي کې ته رسېدلې دي او بیز کې اوس جاپی جای دي.
په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی بیا وایي چې په دې برید کې 15 تنه سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي د امام صاحب ولسوالۍ د چلکپا په سیمه کې د طالبانو په دې برید کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د جاسوسۍ په تور د یو شمیر چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري ښودلې. د ریټرز خبري اژانس راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لس غړي په کابل کې ونیول شول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چون ینګ پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات نه لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغند چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د یو شمیر کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې جو بایدن به د امریکا نوی ولسمشر وي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه په یو ویډیویي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري پر 20 لوړه وکړي او زیاته یې کړه چې اوس د ده تمرکز د نظم پر راوستو او په منظم ډول د قدرت د انتقال پر یقیني کولو دی. دا د ټرمپ په خوانی دریس کې ښکاره بدلون ښیي. ټرمپ له دې مخکې ټینګار کاوه چې د ولسمشرۍ انتخابات د ګټلي او د اسنادو له وړاندې کولو پرته ادعا کوله چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یو مشر وایي هغه هیوادونو ته چې خلک یې بې وزلې دي د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل شي. د دې سازمان د خوندیتوب او واکسیناسیون د برخې مشر کیټ او براین دا اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ سره خپرېږي لومړی په اروپا کې وموندل شو او وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم خپور شو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 80 میلیونو ته رسیدلی او په دې وایرس د مړو شمیر له 1,890,000 زیات دی. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې یو جګپړی چارواکی وایي دی ډاډه نه دی چې په توکیو کې د اولمپیک ځنډېدلې لوبې به په شپږو میاشتو کې ترسره شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشرتابه شورا غړي کاناډایی ریچارډ پاونډ ویلي په شپږو میاشتو کې د دې لوبو د ترسره کېدو په اړه ډاډه نه دی ځکه کورونا وایرس د سرایت په حال کې دی. ښاغلی پاونډ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جاپان صدراعظم یوشیهیدی سوگا پرون پنجشنبه د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په توکیو او شاوخوا سیمو کې بیړنی حالت اعلان کړ. د اولمپیک لوبې په 2020 کال کې په پام کې وي خو په جاپان او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډېدې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر ترامپ لواکه د لری کېدو یا استهزاء په اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. په پکتیا کې د سلګونو محلي پولیسو چې تشکیلات لغوه شوي دي معاشونه ځنډېدلي.
هغه کسان چې دی غوي معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې سي او هغه ټول اجرا کیږي.
په کونړ کې د شزو د امن کورونه نشته او یو شمیر میرمن و ازادي راډیو ته شکایتونه کړي.
سخر می وایي خواخې می وایي دا میړه می په خپل وایي نو زما بيخي نور جون نه تیریږي.
روختیا د شمنشمنی پروګرام کې د کورونا وبا پر مهال د سپورت پر اهمیت بحث لرو. په داسې حال کې چې د ترامپ د ولسمشۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی له مرستیال ولسمشر او د کابینې له غړو غوښتي چې د هغه صلاحیت پر حساس چې د هغه صلاحیت پر اساس چې د امریکا اساسي قانون ورکړی ترامپ له واکه ګوښه کړي او ګنې دوی به هڅه وکړي چې ولسمشر استهزا کړي. خو ترامپ په یو خبره کړې ویډیو کې د پخلاینې غږ کړی دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهم ځل استهزا او له واکه د فوري لری کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ترامپ پرون مازدیګر یوه ویډیو د ټویټر له لارې خپره کړه او په هغې کې بېل دې چې د جو بایډن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په 1 کار پیل کړي. یوه ورځ وروسته له دې چې د ترامپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنجشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ترامپ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وسلواله بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل که د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي شاید کانګرس استهزا پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلې خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې مادې په تطبیقولو ډونالد ترامپ له واکه لرې کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ترامپ په خپره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په 1 نیټه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ترامپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ترامپ ویلي چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په 20 ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر نورو وسلوالو ته مرجوب لا اوښتې ده، خو طالبان بیا دا ادعاوې ردوي. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې چې په ژوندۍ بڼه راسره دی، مهرباني وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په 20 ولایتونو کې دوی ګڼ عملیات ترسره کړي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر طالب وسلوالو ته او همدارس نورو ترهګرو یا نورو وسلوالو ډلو ته مرګ ژوبل اړولی. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې په 20 ولایتونو کې ترسره شوي دي، چې په دې ولایتونو کې ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، تخار، بدخشان، کندوز، هلمند، کندهار، دا هغه ولایتونه دي چې په دې ولایتونو کې دوی عملیات ترسره کړي او د دغه عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر درنیز پکې وسلې ورسره لسګونه حلقه ماینونه یې هم دوی کشف کړي دي. خو دغه ټولو ادعاو ته بیا د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ته وایي چې یعنې دغه ادعاوې رد کړي دي او وایي چې دوی دومره شمېر چې دوی ښه په دومره شمېر باندې تلفات یا دومره شمېر باندې دوی هغه مرغوب له نه در وختی.
مننه. د افغانستان و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ختیځ، شمال ختیځ او جنوب لویدیځ حوزې کې عملیات ترسره کړي دي او طالبانو ته مرجوب لاړولې ده. د امنیت په اړه یو بل مطلب راخلو. په پکتیا کې د سلګونو سیمه ایزو پولیسو چې تشکیلات لغوه شوي دي معاشونه له تیرو څو میاشتو راهیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي او که یې شغ ونه اورېدل شي په ډله ییز ډول به د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د امنیت قمندانۍ دروازې وتړي. نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په پکتیا کې یو شمېر هغه پولیس چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له کلونو راهیسې دندې ترسره کړي وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه ورک دي. د دوی له منځه د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ د منتظره قطع سر ګروپ حمیدالله ځواکمن ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په نظامي دنده مصروف دی، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی.
موږ سره چلوار کېږي، ماشونه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي اسکاري مجبوره دی چې نظامیان سرتیري د دولت نظره تور شي، دولت خوښې کړي ځکه ورسره چلوار کېږي. په مینو خېږي، وظیفې کوي، پیرې کوي، دښمن ته سیناب مرمۍ ته نیولی دی.
ښاغلی ځواکمن وایي د پکتیا امنیه قومندانۍ د مشاتو کارونه نن او سبا ته ځنډوي او په همدې پلمه یې یو شمېر داسې پولیس هم له سیستم ایستلي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په نظامي لیکو کې دندې ترسره کوي. شیرک د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې یولس کاله دنده ترسره کړې، خو وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د معاش درک ورک دی.
یولس کاله وظیفه مو کړې ده، د شپږ میاشتې کې مو ماشونه ورک دي، هیڅوک مو غم نه کوي. به فعال د وظیفې یو اوسه دغه د ثابته نه اوسو په پیرې کې.
کمال بیا د اریوب ځای ولسوالۍ د ډاک په نوم د پوستې سر ګروپ دی. دی وایي په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، خو په میاشتو میاشتو د ده او یو شمېر سرتیرو د معاشاتو او امتیازاتو درک نشته. دوی وایي که چارواکي په لنډ وخت کې ستونزه حل نه کړي په ډله ییز ډول به دندې پرېږدي او د امنیه قومندانۍ د دروازې مخې ته به خپل غږ پورته کړي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان لطف الله کامران ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشاتو د نور کړې ځند د اداري او تخنیکی چارو د مراحل تر سره کېدل بولی. دی وایي هیڅ سرتیری به له مشاتو پاتې نشي او له سیستم پاتې سرتیری به هم لومړی په سیستم کې ثبت او بیا له امتیازاتو برخمن شي.
کومه نیمګړتیا هغه بیا سیستم نه قبلوي. هغه دغه پروسه چې دوی په ساحه کې و چې تګ راتګ یې کول تر دغه وخته پورې هغه پروسه ختمه سول. نو دوی سیستم ته پورته نه سو. هغه کسان چې د هغوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې سوي وو هغه ټول اجرا کیږي.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 1500 سیمه ییز پولیس په دندو بوخت و چې د محلي سیمه ییز اردو او ملي پولیسو لیکو ته د انتقال چارې روانې دي او په 2018 میلادي کال کې به د سیمه ییز اردو تر نوم لاندې د دفاع وزارت په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کوي.
د پکتیا د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات لغوه شوي دي. په دغه ولایت کې تقریبا 1500 سیمه ییز پولیسو او چارواکي وایي چې د دغو پولیسو یو شمېر به پوځ ته جذب کړي، خو د دغو پولیسو سلګونه کسان دا شکایت لري چې له څو میاشتو راهیسې د دوی پخواني ځنډېدلي معاشونه نه دي ورکړل شوي. امنیه قمانداني ژمنه کوي چې دا معاشونه به ورکړي، خو کله دا به بیا معلومه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. په ازادي راډیو .com کې چې د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي، تاسو د هغو راپورونو متن وستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همداراز د هغو خبرونو متن هلته تاسو لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي، او کومې مرکې چې ازادي راډیو خپروي دا هلته بیا هم تاسو اوریدلی شئ. د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې. په کونړ کې ښځینه فعالانی او د ښځو د چارو ریاست وایي د امن کور نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره چې کومه ښځه د کورنۍ زور زیاتي له امله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خر می وایي، خواخ می وایي، دا میړه می پخپل وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله. ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پېدسې ظلم او زیاتی کوې. سخر مې وایي، خواښې مې وایي، دا میړه مې پخپله وایي. نو زما بیخی نور جون نتیریگی، بیخی زنور عقید شوی ما.
یاد میرمن دری ما شمان لری او شپک کالوران دی پا بدل که ورکل شوی، خو ده هغه پا خبره پا یاد و شپک و کالو کی خوشحال ورز ندلی دلی. چو زل تری ده پلار کور تطللی، خو بیر تایی پا جرگو او زمانت بولی. کل چی کور ترسیدلی بیا ده واهلو او تکولو سرا مخامخ شوی ده. ده ده پا خبره نور ده خسرگانه پا کور که زان خوندی نگانی.
دری زل خوچی را آغلیم، یو رزی را دشلو رز و بزوی سار کلیو، یو زل آغا را آغلیم، بی چی دری می دوم مش می دیزیوش لبی ران بی سار کن، بی زنده لس کرت نبم زماری را شوی چی. اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه تخلاصه شي، او چې به تخلاصون نکي او دغه نکي څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې چپلې یخ بشانه عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کیدونکې زور زیاتی همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وایي په ولایت کې ګڼې ښځې د کورني تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشتوالي له کبله شکایت نشي کولی.
هغې په ځای د دې چې دلته راشي ستونزې حل شي، بېرته چې کورونو ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي، ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغې ته تاسو ولې داسې یو دولت ارګان ته راجي شویست.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړ ایستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د خزو چا ریاست ته به ورغله دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني خزو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسیون ورته تایید شو. د کمیسیون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانی او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې دا پوښتنه کړې: ناټو د افغانستان له شل کلنې جګړې څه زده کړي؟ په دې مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له لومړیو مهمو کارونو څخه به یو دا وي چې د افغانستان په مسله کې د پرمختګ د لارې لټه وکړي تر څو د ناټو د ماموریت لپاره د لارې یوه پراخه نقشه مشخصه شي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی دی چې نور د طالبانو ډله او د القاعده شبکه د امریکا د امنیتي ګواښونو د لس په سر کې ځای نه لري او ناټو هم پرې باور ده چې تر دې ستر ګواښونه شته چې د همدې لپاره تر 2030 کال پورې د خپلې ستراتیژۍ په نوي راپور کې یوازې شپږ ځایه د افغانستان نوم یاد کړی دی. ناټو به راتلونکې میاشت یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې پر خپل پوځي حضور خبرې وکړي چې دې ماموریت ته دوام ورکړي که یې پای ته ورسوي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ ویلي دي چې هر راز پریکړه به سخت وي او خطرونه به هم ورسره ملوي. ستولتنبرګ د چهارشنبې پر ورځ وویل ستونزې شته، یو ډول مبهم حالت دی، خو پرته له څه شکه چې د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د کریسچن ساینس مانیټور په باور د افغانستان جګړه داسې ماموریت دی چې یو وخت د ناټو بریا او ناکامي ورسره تړلې تصور کېده، او د دې جګړې په لومړیو کې چې ناټو پکې داخله شوه له سړې جګړې وروسته دې ماموریت ته ځینو د ناټو د بیا راژوندي کېدو په سترګه کتل. ورځپاڼه بیا لیکي اوس چې ناټو د راتلونکي لسیزې لپاره ځان چمتو کوي، له هغو تجربو چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د هغو په مرسته به د شته ګواښونو مخه نیسي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې پر خبریالانو د بریدونو مسله راخیستې ده او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې په جدي ډول د دې بریدونو مخنیوی وکړي. په دې لیکنه کې په 2021 کال کې په غور کې د غور ژغ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده او افغانستان د رسنیو لپاره د نړۍ یو خونړی هیواد بللی دی. ایماق تیرونی د جمعې په ورځ وشل شو او دی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په ګډون پنځم خبریال دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وشل شو. د بی پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په وینا لیکلي دي چې د څلورو خبریالانو د وشلو د قضیې په ارتباط د طالبانو د ډلې 8 تنه نیولې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د عبیده کاروان په نوم یوه خاصه قطعه جوړه کړې ده چې د دې په وسیله هدفي وژنې ترسره کوي. بی پولی خبریالان وای په افغانستان کې په روسیې کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او شخړې وروسته تر دې زیات شوې دي چې داسې ګمان کېده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو له پیلېدو سره دا ډول بریدونه کم شي. د دې ټولنې په وینا په تیرو نږدې دوو کلونو کې پر نږدې 30 سیاسي فعالانو د 500 خبریالانو په ګډون په افغانستان کې بریدونه شوي دي.
سلام علیکم. ما پیغام اتمن فوس محمد کریم پښتون یم هلمند ولایت مرزی ولسوالۍ نه پر د کورونا ویروس په اړه ډېر خوشی مې یو له دولت غواړو چې مرستې د کورونا ویروس په اړه د افغان ولس ته وویل شي په خدای په امان
د امریکا د متحده ایالاتونو جی پی مورګن بانک وایي ډیجیټل پیسې بیټ کوین د سرو زرو اهمیت موندلی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که بیټ کوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته شي، شای پیر او پلوري تر 1,60,000 ډالر پورې وشي. بیټ کوین یوه غیر متمرکز مجازي پیسه ده او هیڅ هیواد د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلی. د دې راپور نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سیشنبې په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیټ کوین د ونډو په بازار کې له سرو زرو سره سیالي تل وړ سوي، او که دا مجازي پیسې د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شاید 1,60,000 ډالر ته یې پیر او پلور لوړ سي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیټ کوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیټ کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواکا د باندې ده، او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته له شک ای وستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیټ کوین ته لاسرسی نه لري، او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنی ول شوی او شکنجه شوی چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکنه ده چې څوک د چا حساب هیک کړي یا تغیر پکې راولي.
It's very hard to, it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستوی څو میاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیټکوین د غټي کچل وړسوي. پنګوال بیټکوین ته د انفلاسیون یا بایو د لوړېدو په صورت کې د خوندي پنګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري پشپژمه نیټه د ونډو په بازار کې د یو بیټ کوین بیا تر 13,000 ډالر ورسېده. بیټ کوین مجازي پیسې لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه، او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ شو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کرکټ لډګر د بیگ باش لوبو پترس کې دغه شیبه د ادلیټ سټرایکر او ملبورن ترمنځ لوب روانه ده. په ملبورن لوبډله کې افغان لوبغاړی نور احمد لکھنوال لوبي شي، او د تروسه پورې یو اوور کړی دی او ډېر منډې ورکړې دي، یعنی په یو اوور کې 4 منډې. او په دې بل لوبډله کې ملبورن کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان لوبي شي. د ادلیټ لوبډلې تروسه پورې په 5 اوورونو کې 52 منډې جوړې کړې دي او لوبه روانه ده. او د کرکټ لډګر په نړیواله کچه یو بل خبردار چې د نن د استرالیا او هند لوبډلو ترمنځ د ټیسټ میچ دوهمه ده. استرالیا په لومړۍ پاڼه کې 338 منډې وکړې، په جواب کې هند 96 منډې جوړې کړې دي او 2.5 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. البته د استرالیا لوبغاړي سمیت چې په تیرو دوو ټیسټ میچونو کې له هند سره ښه نه و لوبېدلی، نن تر سلو منډو ډېرې منډې وکړې او رن آؤټ شو. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په قطر کې د سولې د روانو خبرو پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر او زلمی خلیلزاد د ویډیو کانفرنس له لارې په دې خبرو کې چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفتر راس ویلسن هم پکې حاضر و، د سولې د بهیر پر وروستیو پرمختګونو او ستونزو بحث وکړ. د کندوز ولی پیمان صاحب ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د برید په نتیجه کې د دریو سرتیرو او شپږو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو طالبان وایي په دې نښته کې یو طالب او دیارلس دولتي سرتیري وژل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه تاوتریخوالی غندلی چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د یو شمیر کسانو د برید پر مهال پیښ شو. ښاغلی ټرمپ د لومړي ځل لپاره د هم تایید کړی چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. د روغتیا د نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې خلک یې بېوزلي دي د کورونا ضد واکسین رسول به په روانه میاشت کې پیل شي. او په جاپان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د بیړني حالت له اعلان وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشرتابه شورا یو جګ پړي چارواکي ویلي دای ډاډه نه دی چې په توکیو کې د اولمپیک ځنډې د لوبې به په شپږو میاشتو کې ترسره شي.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام شریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. موضوع بحثی که انتخاب کردیم این بار نقش سپورت و تنفس هوا در مبارزه با امراض مختلف و صحی زیستن یک عنوان انتخاب کردیم که گفتم ایشاد که سپورت بسیار زیاد مهم است، مخصوصا در این روزا که از کرونا زیاد بحث میشه، به خاطر از اینکه مقاومت بدن بالا بره، تنفس درست و سپورت حرکت اینا چیزهایی است که میگن بسیار زیاد مهم است. البته من دکتر نیستم، دو مهمان دکتر داریم، دکتر صاحب عبیدالله مجددی متخصص جراحی اعصاب و دکتر صاحب شفیق الله احمد مسئول دپارتمنت ارتقای صحت وزارت صحت عامه. دکتر صاحب مجددی سوال میکنیم که این مسئله سپورت و تنفس هوا اینا چطور صاحب میگن که بسیار زیاد مهم است، دلایلش به ما بگوین که خوب صحیح یاد بگیریم. صاحب
این پروگرام واقعا پروگرام بسیار مهمه. نقش سپورت یعنی به صورت کلی در صحت انسان یعنی بسیار برازنده و مهم است. ما اصلا سه استیج از صحت داریم که یکی تقویه صحت است، دوم حفظ صحت است و سوم اعاده صحت است. اگر ما از پایین طرف بالا بریم، به این معنی اگر یک شخص مریض می باشه باید صحت از او اعاده شود. وقتی که صحتش اعاده شد باید دومو حالت حفظ شود و مرحله بالاتری از او صحت از او باید تقویه شود. یعنی ورزش به این دو مرحله نهایتا مهم است، به حفظ صحت و همچنان به تقویه صحت. سوال شما هم تقریبا همین دو مرحله را جمع میشه که ما چگونه میشه که صحت موجودی خود را حفظ کنیم، از انداز خود را نگاه کنیم. به این راستا سپورت نقش بسیار برازنده داره که میشه در قسمت حفظ صحت هم ما کمک کنه. و موضوع دیگر تطویع صحت است. اگر ما بخواهیم که بیشتر صحت مند شویم، مقاومت وجود ما بسیار بالا باشه، ما میتونیم که با ورزش صحت موجودی خود را دوام تقویه کنیم، خصوصا به این موقعی که ما با پاندمی کرونا مواجه هستیم و هر روز امکان داره که ما همه ویروس کرونا و همه میکروب‌های مختلف دیگه روبرو شویم. غیر از میکروب دیگه اندازه که انسان را تهدید میکنن، به خاطر جلوگیری از اونا و به خاطر وقایه از اونا، یعنی بهترین چیزی که از او استفاده شده میتونه ارزان است، به
خود ماست، به دست خود ماست. بسیار تشکر مجدد. سوال از دکتر صاحب محترم آقای شفیق الله همت هم چون که مسئول دپارتمنت ارتقای صحت وزارت صحت عامه است، از اونا هم در این مورد نظر شانه بگیریم یا معلومات بگیریم که آگاهی مردم تا چی سطح هست در افغانستان. دکتر صاحب همت
من هم از پختن نمود خلق و معلومات و آگاهی در سپورت احمد بارا که موږ نشو ویلی چې 100% اوس ټول خلک آګاهي ولري او په ارزښت ورزش او فزیکي فعالیت سپورت به پوه شي، مګر عامې روغتیا ادارات ډېر تلاشونه لري او د مختلفو لارو نه تېرو کلونو کې کوشش کړی تر څو چې خلک وهڅوي دې ته چې ورزش وکړي، فزیکي فعالیت وکړي او د دوی آګاهي لوړه کړي. نو که تاسو اوس غواړئ چې زه به داسې مثالونه درکړم چې موږ څنګه کړي دي، د معارف په نصاب کې خوشبختانه چې موږ د سپورت موضوع په مختلفو صنفونو کې موضوعات کې ځای په ځای کړی ده چې تر څو متعلمین د عما کوچنیوالي د وخت نه پوه شي، په عالي تحصیلاتو په کریکولم کې د سپورت د اهمیت په باره کې خبرې شوي دي. همدارنګه کتابونه موږ لیکلي دي مختلف فیسبوک او اجتماعي رسنیو د موږ دوامدار شکل د سپورت او د فزیکي فعالیت د شمې خلکو ته ویلي، او په دې اخر کې خوشبختانه چې موږ یو کمپین په لاره واچو یو د قندهار په ولایت کې او د ننګرهار په ولایت کې تر څو چې ځوانان مثلا خلکو ټول په دې وپوهو تر څو چې ورزش وکړي، د ورزش اهمیت دی او دوی وهڅوو چې ورزش وکړي. نو دقیق ارقام په لاس نه لرو چې څومره خلک به پوهېږي، داسې په دې اخر کې کومه سروې نه ده شوې، مګر دا هڅه تلاشونه روان دي چې موږ وکړای شو چې خلک خوري پوه کړو چې ورزش خاص اهمیت لري، خصوصا د پاندمي د کورونا کې د وجود مقاومت د لوړول لپاره باید په منظم ډول سره ورزش وکړي.
ډاکټر صاحب مجددي، ما از دیگه ډاکټر او متخصصین در دیگه تلویزیون ها هم شنیدم مخصوصا میگن که اگر بر کسی بگوین که این کار بکو این کار نکو، مردم اقدر به این علاقه نمیگیره، منطقه اگر برش بگوین که اگر اینی ای کار شوه اینی فایده را داره، بعد از او توجه میکنن. به طور مثال حالا یک سوال از شما میکنم که اگر به شوخی سوال بکنم که این سپورت چی کاره است که بر انسان کمک میکنه، یعنی چی میکنه، ای چی عملیات میکنه که بر انسان فایده داره؟
یعنی واقعا سپورت تمام سیستم های انسان را تقویت میکنم. و به شکل مختصر به هر سیستم یک اشاره مختصر میکنم. ما در یک جامعه زندگی میکنیم که از انواع مختلف استرس روبرو هستیم، انواع مختلف فشارهای ذهنی روبرو هستیم. سپورت ما این فایده را میکنه که یک نوع حالت ایفوری که به انسان بار میاره، به این معنی که یک حالت خوشحالی داخلی را به ما بار میاره. این چیزایی در بدن افراز میشه در وقت زمان سپورت که او سبب کم شدن استرس ما میشه. یعنی اولین تاثیرات ورزش در از بین رفتن استرس است و استراب بگویم و یا تشویش های روانی و روحی است. بعد از او اگر از سیستم ما کم دیگان پایین تر میایم در قسمت قلب، یعنی بهترین وسیله بخاطر جلوگیری از سکته های قلبی، بهترین وسیله جلوگیری از سکته های مغزی است ورزش. همونطور اگر ما در مورد اسکلت بدن خودمان فکر کنیم، ورزش یگانه راهی است که مقدار کلسیم استخوان‌های ما را بلند می‌بره، قوت استخوان ما را بلند می‌بره، خصوصا در دوران جوانی وقتی که ما ورزش کنیم یک ذخیره بیشتر از کلسیم امر خود می‌بریم به دوران پیری خودمان، و در دوران پیری ما زود به فرسودگی و به کودگی استخوان مواجه نمیشیم و این سبب از این نمیشه که ما زود به دردهای مزمن استخوان روبرو شویم. من چون دکتر جراح عصب هستم، سرکار و عمره کمر و عمره مغز مریضات، یعنی بهترین راه جلوگیری از کمردردی های مزمن است، هم در خانما، هم در مردا و هم در جوانا و همچنان همیشه که یعنی بهترین وسیله است به خاطر تأمین وزن انسان، یعنی ما را از وزن ما را کنترل میکنه و نمیماند ما وزن ما بیشتر شود که خودش مادر بزرگ امراض است. بهترین وسیله جلوگیری شکر است که فعلا در جامعه ما روز به روز واقعات امراض شکر بالا رفت نمیره و همچنان مقاومت عمومی ما را در مقابل میکروبا بلند میبره، یعنی خون ما از هر زمان دیگه که بهتر میباشه. یعنی سراسر فایده هایی که ورزش چی میکنه، چی رو ما ورزش میگیم. ما یک حالت بهتون میگم، اکثریت خانم ها که پیش ما در کلینیک میان، نه وقتی که میگم شما ورزش کنین، اونا میگن من تمام روز کار خانه خودم میکنم، دیگه نمی ورزش است. حالا که کار خانه یک چیز جداست، کار دفتر یک چیز جداست، لیکن ورزش مکمل از این یک چیز جداتری است که ما حداقل روزانه 20 الا 40 دقیقه به شکل فعالیت فیزیکی کنیم که جریان خون ما کمی سریعتر شود، ضربان قلب رو کم احساس بکنیم و تنفس رو کم سریع شود. این یک حالت فیزیولوژی که بار آوردنش ورزش میگم. دقیقا
بسیار خوب. حالا از دکتر صاحب همتم به زبان پشتو هم تقریبا عین چیزا را یا یک ذره علاوه بکنن بشنیم.
ممنون استاد. څنګه چې خاغلی مجددی صاحب ویلی کله چې موږ ورزش کوو زمونږ د وینې جریان یا سرکولیشن زیاتیږي.
کله چې دغه د وینې جریان په صورت کې خب وینې ښه جریان پیدا کوي نو زموږ کو د بدن مختلف اعضاء ورته لومړی شی چې د وینې طریقه چې د سږي د هیموګلوبین د خوان هغه د خپل اکسیجن دی او دویم شیان مغذي مواد چې د وجود مختلفو نقطو ته رسوي. کله چې موږ دا ورزش په منظم ډول کوو لکه مجاري صاحب چې ویلي ورزش تنا دانه د اتفادي ډول کله منظم او غیر منظم فزیکي کور کې کار وکړو دا باید موږ کله چې منظم کلمه استعمالوو په ډېر په سیستماتیک ډول منظم شکل باندې موږ باید هفته کې څلور ځل پنځه ځل ورزش وکړو. کله چې د وینې جریان زیات شو کله چې د وجود مختلف برخو ته اکسیجن ورسېده کله چې زموږ تنفس په دې صورت کې سري شو ښه شو مغذي مواد وجود ته ورسېدل نو زموږ هدف دا دی چې هغه ته البته فرق کوي چې څومره ورزش باید وشي د وزن کمېدل مثلا یو ګټه اوله دا ده چې موږ غواړو ډېر خلک نه غواړي چې وزن یې زیات شي نو په منظم ډول دې سره په هماغه د رهنمو په اساس باندې ورزش وکړي ډېر وزن به کم شي. شکر متاسفانه چې یو ناروغي ده په نړۍ کې ډېر خلک وژني د شکر مخنیوی کوي بعد کلسترول لیپید ترایګلیسرید او کلسترول دا په وجود کې د کموالی سبب کېږي. د وینې لوړ فشار څوک نه لري کله چې منظم ډول ورزش کوي کله چې وینې لوړ فشار پیدا نه کیږي کوم څه ته پیدا کیږي په منظم ډول ورزش کوي وینې لوړ فشار به کم شي. همدارنګه شواهد ښیي چې کله د وینې فشار ټیټ شو نارمل وساتل شو ترایګلیسرید او کلسترول لیول ټیټ شو نو مختلف قلبي امراض چې تاسو باندې وځي موږ یې هوادوال په اخته دي په نړۍ په کچه ډېر خلک په دې ناروغي اخته نو د قلبي امراض مخاوني شي. نو خوشبختانه له شواهد ښیي چې سرطانونو مختلف سرطانونو مخه نیسي او د هغې کچه راکموي نو مختلف ګټې لري او خصوصا د کرونا په وخت کې د سترس موضوع د ملت رواني تشوشات چې زیاتره خلک تشویش لري کله کوم منظم ډول سره دی ورزش کوي نو هغه ګټه بله ده. همدارنګه د کلسیم موضوع چې یاده شوه د هډوکو د منځه تلل کله چې سم زیاتېږي د 150 نمو کوڅو په منظم ډول ورزش وکړي دغه د مفصل نو بندونه واده کې برخوي ته پات شي او د کسرونو مخه باندې ونشي. مختلف ډېر زیات کسرونه کال هر کال وخت کېږي مدغه د کله چې منظم ډول ورزش نه کوي یا داره چې هیڅ ورزش نه کوي او د اکسیجن کلسیم اندازه کمیږي نو دغه مختلف ډېر زیات مختلف ګټې لري صحي ګټې دي اجتماعي ګټې لري سیاسي ګټې لري اقتصادي ګټې لري کله چې خلک ناروغه نشي کمی کوم تلال نشي پیسې خپل مصرف نه کوي نو اقتصاد ته پرتش اجتماع کې کله چې خلک دې نظر راغ کارون د چلاده نیغه او کې دې په ورزش وکي په یو خط یو خلار باندې روان شي. همدارنګه سیاسي لحاظ به اخر کې موږ تاسو ګورو چې مختلف لوبې کېږي د هوادونو په کچه باندې او رقابتونه دي نو که چېرته موږ ورزش منظم کړی او په مختلف ډولونو د ورزشو کې موږ کله لومړی مقام د مقام مختلف هوادونه ګټي نو دا د هواد لپاره یو ویاړ استخاره دي نو مختلف غیر صحي ګټونه اجتماعي ګټې اقتصادي ګټې فرهنګي ګټې سیاسي ګټې هم ورزش لري. په دې خاطر باید هر کام د کوچنیوال د وخت نه کوشش وکړي ورزش شروع کړي او په مختلفو ډولونو ورزشونو کې ځان بوختي او
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. امو یک مقوله بود که همیشه میگفتیم در هر جای عقل سلیم در بدن سالم است، یعنی خودش نشان میده که ورزش چقدر مهم است. وبسایت و یپارا که از نظر گذشتاندم ان چندین عنوان دادن: تاثیر ورزش در اجتماعی شدن، تاثیر ورزش در شخصیت، تاثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران. اینا قسمی گفتم ایران: تاثیر ورزش در کاهش افسردگی، تاثیر ورزش در کاهش استراب، نقص ورزش در پر کردن اوقات فراغت، تاثیر ورزش بر فرهنگ، تاثیر ورزش بر حافظه، تاثیر ورزش در زندگی اجتماعی، تاثیر ورزش در خانواده، اثرات تربیت بدنی، ورزش بر بانوان. یک چیز هست نام خدا منتظر چندین ساعت به کار داریم کل زیاره صحبت کنیم. خب دکتر سیممت بخیر، بعض سوالا مربوط به شما بود به زبان پشتو، اگر شما اول خلاصه جواب بدین باز مجدی سیف سوالای باقی مانده را شما جواب میتین ان شاء الله. همت سیف
مانا نصر دیورور بختانه کده و چه ورزش پا کما سنسال که دیره گته که معمولا مخول یو کتاب دو ورزش و روختیه لکله ده و پده که وقت که مرسر لسته معمولا دری کلانه سنسال که من باید ماشومان تشویق کلوزی ده یو نوا ورزش بکی یعنی دری کلانه ده سن باید شروع کی خدا اجباری باید نو وسی چې تبا فوټبال وکي یا والیبال وکي یا او بازی وکي دا چې کم نو ورزش سره ماشومان علاقه لري هغه ډیر خدای چې مونږه فقط وو هڅه وکړو چې نو ورزش ورزش په ټول د عمر کې ګټه کوي په ټول سن سال کې ګټه کوي مونږ د تا د ځمات کم ریاست چې د روغتیا څخه مونږ هغه خلک ته نه مورد هدف قرار نه ورته چې هغه وزن زیات دی هغه ناروغ دی باید ورزش وکي مونږ حضرت کې ورزش په صحتمند خلکو لپاره د نور صحتمند شي د عضلات تقویه شي دبینی جریان خسرتو لري دی خو اکسیجن وخت لشي دی خو مغذي مواد استقلاب کوي معمولا په ورزشونو کې غذایی مواد نو ورزشونه درې کلنۍ نشلی کېدلی شي چې عمر تر پایه پورې باید یو سړی ورزش وکړي. دا نظر دې ته فرق کوي چې یو سړی څه قسم غواړي. چې یو دا ده چې صحت ښه خپل وساتي، روزانه باید هر اقل دېرش دقیقې ورزش وکړي. دېرش دقیقې ورزش وکړي او دا دېرش دقیقې که په هفته کې یو ورځ تفریح وکړي نو شپږ ورځې نور یو سل پنځوس دقیقې هر اقل کتابونو کې لیکي دا باید ورزش وکړي. خو که د یو چا وزن زیات وي یا څوک غواړي چې خپل اندام ظاهري جوړ کړي نو دی باید تا ته یو ساعت یو نیم ساعت ورځ ورزش ته ضرورت لري چې باید دوی ورزش وکړي. او دا چې کوم نوع ورزش ګټه کوي، بیرون مثلا اوازي بهترین ورزش دی، لمبا مثلا قدم وهل، خو دا قدم وهل داسې نه چې ډېر ورو باید قدم وهي. موږ معمولا په انګلیسي کې ورته برسک واکینګ وایي، باید چابک او چټک قدم وهي. دېرش دقیقې کو چابک قدم څوک وهي بهترین ورزش دی. او هغه خلک بیا هم ویل ځوانان چې دي زیاتره چې غواړي چې خپل اندام ډېر کار وکړي، دی جیم ته ځي، کلب ته ځي، هلته منظم ډول باندې یو ساعت یو نیم ساعت ورځ ورزش کوي، هفته کې پنځه ورځې شپږ ورځې. نو هر نوع ورزش خپله ګټه کوي. او خو دېرش دقیقو نه باید کم نه شي. یو دا ده چې د وجود هماغه نارمل حالت ساتل دي چې دېرش دقیقې ورزش ورته پکار دی، او بل دا ده چې نور غواړي چې زبان یو سپورټمین جوړ کړي، نو بیا هغې ته نظر په هغه خپل هماغه استادانو سره او د سپورټ متخصصانو سره خبرې کوي، باید هغه څه ورزش وکړي. بل ورور پوښتنه وکړه چې کوم نوع غذایی مواد ښه. معمولا کله که سړی غواړي، دا هم نظر په سن فرق کوي. مثلا ماشومان زیاتره د کاربوهایډریټ مونږ خو زیاتره د صحت نحازه متنوع غذا بهتمند کوو، او حتی متوازنه غذا یا ډول ډول خواړه. ډول ډول خواړه به دا معنا مونږ ته وسپېږي چې مونږ پنځه نوع خواړه لرو: کاربوهایډریټ دي، پروټینونه دي، شحمیات دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي. نو هر انسان باید کوشش وکړي له وځي چې وپستي. اوبه ډېر ضروري دي د ورزش نه مخکې، د ورزش په جریان کې، ورزش نه وروسته باید یو سړی اوبه وڅښي. دا خاتمه ده. خو د ورزش نه وروسته او د معمولا که غواړي وجود خپل ښه وساتي، نو باید مدا متنوع یا ډول ډول خواړه باید وخوري. زیات کاربوهایډریټ هم مثلا کېږي چې نورو مسکینونو کې څلوېښت کلنه کېږي، پنځه پنځوس کلن کېږي. دا باید پرتې شیرني باب او پیسي او خوږو غذاګار نه فیرنیګان نه آیسکریم نه دېشان نه در باید پیښې وساتي. غواړو نه باید ځان وساتي ډېرې کم کړي، ځکه دی هماغه کلسترول او ترایګلیسیرید وجود لوړوي او د قلبي امراض سبب کېږي، د وینې لوړ فشار سبب کېږي، شان سره کېږي. مګر په کوچني سن کې هم موږ ډېر سپارښتنه دې نه کوو چې ماشومان د لاس او کاربوهایډریټ دې روخي خواږه دې روخي. موږ هغه سن سال کې دا ویل چې دې باید منتروې. ترکاري دې ضرور ده، میوه دې ضرور ده، نو میوه چوکې نه او ترکاري چوکې، معمولا دا ویټامین نه او منرالونه په ترکاري او په میوه جات کې دې چې دای پاتې. د زابل د ولایت نه دا ورته ویل چې مریضان لري یا اصحاب تکلیف لري، دا بس خبره چې یو نږدې روغتون ته خپل مریضان ویسي، او هلته یو زموږ ډاکټر صاحب د نږدې نه وګوري، معاینات کوي چې اصلي تشخیص څه شی دی، مشکل څه شی دی، او د هغې مطابق ورته طبي هدایات کوي، صحي هدایات او یا ورته دوا ورکوي.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب. مجدد بفرمایئ.
درسته. اول هم برادر که از زابل اینا تلفون کردن، اگر چه همت شد بشن راهنمایی کردن. بازم میشه که اگر در زابل اینا نمیتونن تمرین کنن دکتر ببینن، میشه کنن تا به قندار بیاین. اگر باز دکتر صاحب قندار اینا را خواستن که راجع کنن ایشان و کابل، باز میشه که در کابل دکتر صاحب های بخش های مختلف اعصاب هستن، اونا مریضایشان را ببینن و بالاخره یک رای حل به مشکل از اینا پیدا شود. ما در قسمت سوال وردک صاحب میخواییم یک چیز اضافه کنم. اونا میگن که وقتی که دوستشان یا کسشان ورزش میکنه، دلشان گفتن یک رقم میشه و تکان میخوره. در این راستا یعنی یکی ورزش با آدمای نارمل است، انسانای نارمل است، اونا هیچ نوع تکلیف و مریضی ندارن، اونا میتونن که به اختیار خود هر نوع ورزش را شروع کنن. لیکن کسایی که اونا مریض هستن، تکالیف گوناگون دارن. مثلا یک نفری هست تکالیف عینکای زونی داره، عینکای زونیش فرسوده شده، نزدیک شده با هم دیگه و اسلام، و یا مثلا تکلیف قلبی اگر داره، یعنی بهتری است که اونا امرای دکتر مربوطه خودن یک دفعه مشوره کنن و به اساس مشوره دکتر مربوطه خودن ورزش را خود اختیار کنن. مثال اگر ما یک مریضی که تکلیف عینک زانی داشته باشه، او را به پیاده‌گردی و به دویش تشویق کنم، یعنی تکلیف از دیگران بیشتر میشه. لیکن برعکس اگر یک مریض کمره، ما بگیم که تو دویش نکو، یعنی او هم به مشکل رو میشه. یعنی هر مریض مطابق مرض از او به یک ورزش خاص نیاز داره که میشه از دکتر صاحب مربوطه خودم معلومات بگیرن و اساس معلومات از اونا و اساس هدایت از اونا پیش برن. دومی که یعنی هر ورزش را که ما شروع میکنیم و ما در هر مرحله از زندگی که هستیم، اگر از قبل ورزش میکنیم خوب، اگر میخواییم که حالا سر از امروز ورزش شروع کنیم،
خوبی است که ورزش خود را به شکل تدریجی شروع کنیم. اینطور نکنیم که یک دفعه از روز اول ممنون شد ورزش کنیم. روز اول 2 دقیقه، روز دوم 3 دقیقه، بالاخره یک دقیقه و 2 دقیقه ما در وقت ورزش خود را بیاموزیم تا اینکه نشود. چون دفعتن اگر ما ورزش شروع میکنیم عضلات ما به یک نوع شکی مواجه میشن که بازو سبب دلسردی ما از ورزش میشن. یک نکته دیگه را که دوست ما به آشناس گنا سوال کردن که ما وقتی که در کرده و پتیا کار میکنیم آیا این هم به ورزش حساب میشه یا نمیشه؟ کسانی که کار فیزیکی میکنن یعنی واقعا که او خودش به صحت انسان فایده خود داره، لیکن مثل که فواید اجتماعی و فرهنگی دیگه ورزش که وقتی که ما ذکر کردیم از اون گاجینا مستفید شده نمیتارن. یعنی خوبی است که حتی یک کسی که اگر در قریه خودان از صبح تا به دیگر در پتی و در کرد کار میکنه، خوب است که دیگر براین انگاه دیگر جوانهای قریه یک ساعت والیبال هم بکنن. یعنی اون برشان به مراتب یعنی فایده‌مند است. استرس کاریه که در جریان روز اینا هم رزو مواجه شده بودن در رفع از او ورزش همش کمک میکنه. یک نکته دیگه را که دوست ما بسیار نکته خوب را آشنا ذکر کردن، ما یعنی از زاویه دین و مذهب هم اگر ببینیم بندازی کافی ما به خاطر ورزش تشویق شدیم. فرمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که انسان قوی بهتر از انسان ضعیف است. یعنی انسان او قوت حاصل میکنه، هم قوت به اصطلاح معنوی و هم قوت جسمی زمانی که ورزش بکنه. استخوانش قوی تر باشه، عضلاتش قوی تر باشه، قلبش منظم تر باشه، ذهنش آرام تر و راحت تر باشه، او به اساس ورزش میتونه که بدست بیاره. و دومی که امی که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سن جوانی به خاطر پیری باید استفاده کنیم. یعنی وقتی که ما جوان هستیم خوب است که خوب ورزشکار باشیم تا اینکه تمام ذخایر ضروری هم ما تا دیر زمان عمره خود به وجود خود داشته باشیم. مثالش که ما قبلا مثالش دونا کلسیم ذکر کردم، به این شکل تمام عناصر دیگه ساختمان بدن انسان دیگر این شکل میشه که ما از ورزش فایده ببینیم.
دکتر صاحب محترم، من از دکترای بین‌المللی، از دکترای متخصصین بین‌المللی چند چیز شنیدم، اونا رو خدمت شما سوال میکنم. و ایست که غیر از سپورت هم یعنی معمی کارای در میدانات دیقانا اینا میگن قبل از هر کار حتی از خواه که میخیزین بدن تان گرم کنین، یعنی گرم کردن بدن اصطلاح ما شماست که قبل از فوتبال بچه ها که ایسونسون خیز میزنن او میخوانم بدن خود گرم کنه. حتی میگن که چپات چپ راست دستتان یا بزنین که بدن تان بیدار شوه. یعنی اگر دهقان هستین میگه پیش از اینکه به دهقانی قلوه یا شروع یکم که عضلات یا حرکت بتین که گرم شوه، میگه این باعث از این میشه اگر خدای ناخواسته بفتین یا دیگه کنین، اگر بدنتان گرم نباشه استخوانا میشکنه یا دست میشکنه یا پای میشکنه. از او خاطر در سپورت گرم کردن چقدر اهمیت داره؟ به نوبت اگر اول مجدید شما بگوین که گرم کردن بدن قبل از هر کار، حتی کار خانه را بکنن، میگن که مثلا خانم ها خود کمک باید گرم کنن، یک حرکت رو بکنن که او رو متخصصین میگه. حالا ما شما یکی ما جورنالیست ما یکی ما دکتر سیب دکتری نکنیم، چی میگن مجدیدی سیب؟
اصلا این گرم کردن یا نرمش یا وارمت که به چلا به انگلیسی برش میگن، یعنی یک چیز لازمیه. به نظر من در هر کار به چلا اون کلمه تدریج هم که من ذکر کردم میشه که به یه اطلاق شد. و همچنان من مثلا مثال شبتان میگم، بعد اوقات مریضایی که پیش ما میایند میگه من یک وزن دفتن کمی بلند کردم، کمرم یک تق کرد و تا به مورد کمرم درد میکنه. یعنی بدن ازی، عضلات ازی، استخوانای ازی، مفاصل ازی آماده بلند کردن همی وزن نبود. اگر این یک کمی وجودش گرمتر می بود، از قبل یک کمی عرق کرده می بود، این می تونست که این وزن بدون کدام مشکل بالا کنه. یعنی این یک گفت بسیار اساسی است. فوتبالری هم که در میدان ورزش می کنه قبلا خود کمی گرم می کنه، که کتره که هم در میدان پیش از اینکه شامل شوه، داخل شوه، یک دان حرکات نرمشی را اجرا می کنه تا اینکه عضلات آماده شوه. یعنی این یک اصل است. جریان خون سریع میشه، یعنی سیستم به اصطلاح ما گلوکوز وقتی که در بدن به استقلاب میرسه اما پروسه آغاز میشه. یعنی دفعتاً بدن هم بکنی اکسیژن و بکنی گلوکوز مواجه نمیشن.
دکتر صاحب همت شما این موضوع سوال چیز ملا ها میکنیم به پشتو هم بگوین؟
بله ملا هست. در تو خبر بست کمت مجردی سبگوری زیر بخی موافقه ما از منگا استاس دوازیشونه چی شروکه و اول اورد دته اون کو شو سره دیش تخې مثلا زاینده کې ورزش کوي په اول ورځ نه دیش تخې او کې خبره ده چې 2 دقیقې 15 دقیقې 10 دقیقې شروع کړو ورو ورو د وخت په دې دوه خپل ورزش
اندازه زیات کی روزانه مثلا که سړی غواړي چې یو سات ورزش وکړي روزا نو دا کېدای شي د پنځو دقو نه شروع کړي او د وخت په تېرېدو سره یو سات ته ورسوي. یعنې د اول ورځ نه که سړی ځي یو سات ورزش کوي اول کېدای شي د وجود ته ضرر ورسېږي، دویم خبره دا چې دا ډېر ستړی کېږي، زړه ته تورېږي او دا عادت نه ده کېدای شي ځان سوفل کړي. نو یو دغه خبره ډېره مهمه ده. دویم دا په منظم ډول ورزش دا دی که زه نن ورزش کوم یو نه بیا ورزش څوک نه کوي بیا بیا راځي دوه درې ورځې ډېر سخت ورزش کوي دا ورزش ګټه نه کوي. دلته موږ منظم وایو مثلا هفته کې پنځه ورځې د خپل پلان جوړوي منظم ځي څه وخت ځي څومره وخت ورزش کوي دا ډېره مهمه ده. بل خبره دا هم ده چې دې ته باید موږ متوجه شو اووه ورځې په هفته کې ضرور نه ده چې سړی ورزش وکړي، ځان ډېر ستړی کړي، د حد نه ډېر زیات ورزش وکړي. اصل کې د ورزش ګټه هغه ورځ کې څوک ورزش نه کوي، هغه ساعتونو کې چې ورزش نه کوي د دې تاثیرات شروع کېږي په وجود په انکشاف او ډیولپمنټ او جوړولو باندې. په هغه وخت کې چې دی په ورزش کې نه دي نو ښه دا ده چې په دې ورزش لږ نه شروع کړي رول زیات کړي او بله دا چې په دې کې په هره هفته کې یو خپل وقفه او دمه وکړي تر څو چې وجود ته وخت پیدا شي چې دی خپل ځان جوړ کړي. او همدارنګه دغه بل اصلاحات موږ لرو وارم اف او کول ډاون در ډېر مهم دی په ورزش کې. خو کله موږ هره ورځ هم ورزش کوو زموږ ځوانان زیاتره چې اوس جیم ته ځي ورزش شروع کوي زه متوجه کېږم چې مثلا ماشین ته پنځل شپږ د صورت شپږ یا قي په هغه اول نه په دې کې شروع کوي. حال دا چې دا درسته نه ده دوه درې نه ډېر کم لیول نه شروع کړي چې ورو ورو وجود ګرم شي اکسیجن وجود ته ورسېږي قلب آماده شي د دې لپاره چې ډېر فشار پرې راشي او دا مینه پام کړئ چې نو دا ډېره مهمه ده. خو یو ځلې موږ یو فشار شروع کوو کېدای شي زموږ قلب هم ضرر ورسېږي زموږ وجود ته کسرونه مختلف ضررونه ورسېږي او دې ته هم چې وجود پنځه سم ماده شو قلب ډېر په شدت سره وینه پمپ کوي یو کته موږ ورزش خوشکوو او په وټرو یې دا هم درسته نه ده. همدا چې شروع ډېره کم نه وکړو ورو اماره ګرموالی خبره ګرمې کوو بیرته چې ریدو هم ورو 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 بیرته ځان بیرته آماده کړو چې سوري نو دغه څو مهم نقطې وي. بله خبر
داره چې متخصص به مویلی بسیار جا تشکر امیدوار هستیم شنوانده های محترم تجارب خود در تلفون اوتومات رادیو آزادی ثبت بکنن که در برنامه های آینده تعقیب کنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم دکتر شفیق الله امت مسئول دپارتمنت ارتقای صحت وزارت صحت عامه، محترم دکتر صاحب عبیدالله مجددی متخصص جراحی اعصاب از اشتراکتان در برنامه. یک جان تشکر.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
قیمتی ما
او پیاوم تو زخیما پیاوم تو زخی او پیاوم تو زخیما او پیاوم تو زخی
باران د مې کایل منم د شان د جبرائیل منم
قرآن منم دوستا واڑا یاران منم علی منم
زمونس کوم زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم